د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د یوه من تریاکو بیه څه د پاسه 400,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 300,000 واته فریزانه سي او سوري تر 400,000 پورې سوداګانی کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونم ها به ایران هم شونزه ایفلس خانه شما
کورم پی ایران که دی او شپار سوال از کالا که گی چی معتاد شویم پنیم روز که میجوان دیر پا تکلیف دیدی
دا چی دا معتادینو دا درملین پا بحیر که دا بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو صبر مهم ده پا دی علمو دا معتادینو دا درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمارکا کردی
فکر ته په دې مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی که سکتگی راسی مریض به هماسی مریض رخصت سی.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
ښځه یې وهله، ټکوله یې، په چړو په سیخانو یې وهله، له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشه سره اخته
شوه. او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یوه ښځه راغلې ده، ویلې ده سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسېدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 500,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار، د میوند، د فراه ولایت، د بکوا ولسوالیو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشهیي مواد آزاد خرڅېږي او د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې د تېر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 300,000 پاکستانۍ کلداري وه، خو سږ کال نږدې 400,000 پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 300,000 واته فریزانه سي او سوري تر 400,000 پورې سوداګانی کیږي او 20 ساپی غواړي په 450,000. د شپشنه میله تر 300,000 تراتیا پورې سوداګانی کیږي. د تور مال او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 400,000 تر 500,000 پورې داسې سوداګانی کیږي. د شپشنه په میله کې
پروسه ښکار د اقره په میاشت کې د هلمند ولایت په ګریشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 300,000 کلداری و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشهیي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشهیي مواد آزادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100,000 هکتارو څخه تر 200,000 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 10 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 400,000 ساپي بېکه میشنه غواړم هر سړي چې مال درلودی.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ ته لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبې بازار کې تریاک رانیسي. بریتانوی رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته دې د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمه هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درملنه سوې وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشړل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، دی وی ډیره هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچان لرم شلو غزی کیږي چې ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. هم دا پرون مې بچانو زنګ راو چې بابا کله راځي. ما ورته ویل چې پیسې ټولې کړم درسم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولی پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خوش پک تلویخ کلن عینالدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور
مې په ایران کې دی او 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي، کار نشته، ګراني ډېره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ راټول کړي کیمپ ته موړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راووځي، کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دې واستوي ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې ووسي بیرته معتاد کېږي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به د معتادینو د درملنې زر بستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته د راشړل شویو معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
نیمروز معتادین چې په ډېره لوړه سطح معتادین یې درلودله، ځکه یو مرزي ولایت دی، د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل. نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,608 کسان موږ د تداوي لپاره استولي دي او نور همدا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د احتیاط د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د احتیاط د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څنګه چې یو ناروغ د زهر کشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحله کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي، وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او در ارواپوهنې څومره جلسو ته دوی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دوی لاسته راوړي.
د احتیاط د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیبی لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 50 نه تر 90 ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښته زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آګاهي له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو معتاد سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص معتاد سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کیږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پرې کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ونه لري سي، دی بیا یو ډول غوندې مایوس اوسي چې زه څو کلونه کېږي د کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څخ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نو بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم مواد ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تېره شي؟
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې دې مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دې تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ دې کوم ډول اختلال لري، د هغه اختلال تک کتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړو نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسی ته انډیویجوال تراپي ته، ګروپ تراپي ته، سایکلیشن ته، فاملی کانسلنګ ته څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیقوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تیره نه شي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نه سي، یا هم د کانسلر لخوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي. ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپله معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
بیا پیورتیا مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي، او یا هم یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر لخوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداري هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسېږي، کورنۍ باید ورسي د هغې احوال پرسي لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسېږي، او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آګاهي پیدا کړي له درملنې نه، او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتېږي باید به هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کېږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي، او خپلې ټولې ځمکې یې خرچ کړې، او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللي دي. دی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامنو ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوي دي، دا به خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دوغه پاول که دیر خزبون برابر سی دی دوه ورونه ولو بیا د نشی شروع کرد پا کلوی که پا کرکا سوال که بیا پا نشی شان برابر وی و بیا گزاره پا غد لما یکش میشه لکلی دی ما پل پسیر وله دی کلی یو مسیر و یو دی مسجد امام را سره و شکور دوارلو دو ویلو دا ما ندی ولی پس کلی می پا کور که تلاشی وکلی دی دکر پیداسو د په ذهن کې درته وویل چې زه به له تا سره بد کړم، بارېږم، به درته بدماشي راسره واخېستل. ښځه یې وهله، ټکوله یې، په چړو په سیخانو یې وهله. له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشه سره اخته شوه. د دې ځان ملګری جوړ کړو، قریبانو جنجالونو سره وکړو، تکلیفونه وکړو، چې ځکه چې غوته اوس خپله خور ولاړ، له خپلې خورو مغابت بېزاره دي، د حالت یې رسولی ده. د سیمې د خلکو، د کلي د خلکو تر پام داسې بد راغلی دي چې بالکل نه اړیکې ورسره لري، نه سلام ور اچوي، د کور له مخې نه پرېږدي، په باغ کې نه پرېږدي، د کمشانې له څنګه یې نه پرېږدي، ځکه چې دوی په ټول کلي منطقه کې دی متهم دي چې غلی دي، مطلق غلی دي. له موی خواته یو بل کلی له دې شمشانې را وړي دي، په دې کور کې بیا په بل سړي خرڅ کړي دي. بس کله د شمشانو والا دی ګر کو چې ولسوالۍ ته راوړ، د سکرار وکړ، ما په پخواني خرڅ کړي طالبانو هغه ګر کو، د ویل ما دغه سړي روپۍ راکولې، ما به د خلکو شمشانې ته راغلا کولې، ما پر ده خرڅولې. پنځوس تولکو کالدارو یې د دې په قلم خرڅ کړي دي، ځمکې او باغونه، لکه د انګورو باغونه او ځمکې. موږ په راده کې ډېرې ځمکې دي، خرڅونه مو دي. دا نو بیا پر یوه مېږې مړ کړي دي، پر یوه ګوباله کشمش یې مړ کړي دي، پر پنځه بار بوټو یې مړ کړي دي. تلتاک نه لري، نالۍ نه لري، دا د چای د خوراک لاس نه لري، د یو کتغ کې وکه دا دېګ نه لري، مطلق یوه خونه ده او کمبل هم نه څښي. د سیمې خلک وایي دیر جایته رسه ولیدي سي هغه له دې روینیانو دا یو روینی نه ده دا ما دې یوه کیسه درته کړې ده. هر کلی لس پنځلس دولس شپږ دوه درې دا روینیان هر کلی لري. دا په دایران کې په ځینې ښو وخته سوي دي. ځوانان خو یې نو دمو په کلي کې تازه نوي ځوانان شپږ وپخته کړي دي. دوی دا ډېر کار یې دا رقم واوسي دوی د خپل نشي مشانې خرڅول د پړو یې خرڅولې بیا په خلکو ځینې اخستو چا به یو چا مایه یو ته راوړی و چا به یو د کور کشمشو ته راغله کړي و چا به یو مګو ته راغله کړي و چا به د کور لاندې غله کړی و دا ټول شانې ځینو ته راوړل دي ځینې اخستو په ډېرو په مقابل د روینو کې بیا چې کله د کلي خلک ودرېدو پر دوی دغه د نشي شان بند کړلو چې دلته به دا پردي خلک نه راولئ دلته به شهرو فساد نه جوړوي بیا یې بند کړلو. د حکومت تر وسه تېره د روغتیایي مرکزونه نشته چې دوی له دغه نشي شانو خلاص کړي. زموږ په ولسوالۍ کې پیله شایي هم نشته دلته اوس یې بندیان کړي وو بېرته یې پرېږو شپېتاویا نفرو بېرته تر غپ چې بتر سول. حکومت هم دا خواهش ده چې دغو ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او ټولې کې تداوي یې وکړي او له تداوي بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي چې دې کارونه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد میرمن ده. دا د خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډرې شیدې ورکوي خو نن د اکبر په جیب کې یوه افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي. د سهار رئیس یې جاړي شیدې ورته راوړه.
زما هولنګ یو غنې شیدې پنځه ورته واخلم.
شکر ځوانې ولاړشه کار وکړه یا یلې او چا څخه پور کړه.
یا ښځې کار هم ولاړه له لاسه کېږي او پوره ولاګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
ماشا یو څه ورکړم کنه.
نو څه خبرې ورکړم؟
ما خپلې شیدې ورکړم کنه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی. ماشوم دې ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله. تاسې خپل بنډار وکئ زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سره وخوري کار دې ملا ماته ده. بس ټول ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې
خیر
جوړې راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی سال دې دي ښه جوړه یې.
شکر تاسې ښه
یاست. دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم زه کمزورې یم خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم. شیدې خلاصې شوې دي د لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا. سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی. ډېر پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه کونج څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی. شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې. دا خو بد کار نه دی.
سمه ده ور به شم خو ډېر شرمېږم.
مشرا یو خزر اغلی دا وحلی سر وینم.
رشتی ها زوانه دا کسبین سره.
زوانه دا زوانه یو ماشم یو بغی کلی خو بیخین جلی غون دخکاری او دیر خایستم دا.
ورش را وی لگه او تا لارس خپل کار که
داره. مشرا دا اوز لگم.
یارا دا کچنن تصادفی لیغی بلی خواه کار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلی یې؟
ډېره غریبه یم، مېړه مې پوډري دی، ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله، خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرته مېړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.